چال تسیلونه به هیدلی لهم د دې اسپانیایي کلی ځینې کورونه او دیوالونه معلومی شي. آن یو شمیر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپله اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه وړي. دغه امریکایي ډیپلوماتي ویلي، نوي ماشومات به نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې د سیشن بیل ورځې په افغانستان کې د طبي زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسما څه نه دی ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبل د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لارې تیر شپه 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دوړو خو کې د واوري پاکېدلو چارې روانې دي چې د شرایطو له مسایده دو سره به دغه د موټرو پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي وده تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتپې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نړیوال بانک تیر چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی یې څرګند نه دی. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هوا د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولې دي. د ګرجستان د بلوازت پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېږي ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلنسکی دا درې اړخیز خبرې شی او ګټوري بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلنسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورزنی سفر نن یکشنبه پیل کړي. د بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د برېټانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د برېټانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولې سیالۍ وبایللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکې اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې او روانه اونۍ د فوټبال اتلانو لیګ پیلېږي. د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیډ په ښار کې پیلېدونکې ده، او د ابودوبۍ لسوریزي سیالۍ هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې ښې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ونه شو کړې. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلاديش، په دویمې سیالۍ کې له سریلانکا، او په درېمې سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالي د دسمبر په 3 نیټه په شارجي لوبغالي کې ترسره شوې و چې افغان لوبډلې په 4 ګټل او توپوهنه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 1.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ، او په دې سره افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمند دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم په افغان توپ اچونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې لوبغاړي وسوځول، خو افغان لوبډلې له ماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپله لومړۍ سیالي بنگلاديش ته بایللې وه. یاده سیالي چې د نومبر میاشتې په 9 نیټه ترسره شوې وه، بنگلاديش 209 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړې، خو افغان لوبډلې تر 133 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه، او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز، نصرت نورستانی او خاطر ستانکزي 2 لوبغاړي سوځولي. خو د افغان توپوهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده و چې 85 منډې وکړې. دغه راز نصیر معروف خیل په 34 منډو وسوځید، او بل هیڅ لوبغاړي تر 40 خپلې منډې وانړولې. دغه راز په دویمې سیالۍ کې بیا چې د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې وه. په یادې لوبې کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې، او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته علامه احمد غزنفر 3 لوبغاړي سوځولي و، خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانېد چې ښه توپوهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان چې 33 منډې کړې وې، او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی و. دغه راز فیصل 14 او محبوب خان 12 منډې کړې وې. دغه سیالۍ کې افغان توپوهونکو 28.2 اورونه لوبولي و، 112 منډې کړې وې. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د دسمبر په 6 نیټه وي، او همدارنګه د دسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي، او پیلوبه یې د دسمبر په 8 نیټه تاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونه درته خبرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دوه مسلسل میچونه وبایلل، نن نیپال ته وبایل، او موږ ګورو چې د افغانستان د 19 کلنو لوبډله تیر ورلد کپ نه، یعنی تیر ورلد کپ چې په ساؤت افریقا کې اوسو، د لوبډلې پرفارمنس بیخي ډیر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب موږ په 14 پوزیشن باندې راغلي وو، هلته موږ نیپال نه بایللې وو. نن داسې ښکاره کېده چې نیپال نه که موږ تاسو ریسنټ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي، د 19 لیول باندې یا په نېشنل لیول باندې وو. خو که 2010 په ته موږ لاړو نو هغه وخت کې نیپال د موږ کمپیټیټر وو، او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د موږ کمپیټیټر ده. په 2040 ریش کې په دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنټ کړی 19 لیول باندې، خو اوس داسې ښکاري چې نیپال ته ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم، دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو، بغیر له فیصل نه داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسیسټنټ پرفارمنس وکړي، او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټ فارم جوړ کړي، هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. او په بالنګ کې داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه الګ د موږ ته وننګ هغه پلیټ فارم برابرې او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډله کې باید پوره یو چاڼ وسي، او هغه لوبغاړي چې هغه په تیرې میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنول سي، او نورو هلکانو ته سپورټونه برابر سي، ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د 19 کلنو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ ته زه یو خبره بله وکړم، دغه لوبډله چې ده که دغه سپورټونه موږ او تاسو وګورو د ټرای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. دما په نظر کوچ ایستا په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چور سره په بنچ باندې ناس وو، هغوی ته اپورچونیټیز ورکړي، او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول سوي تر اوسه پورې هغوی میچ نه وکړای. د لوبډله د ټرای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ تم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ایبیلیټی شته چې دغه کپ وګټي، خو موږ هتا سنن ته نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنمنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات وو، ریپلیسمنټ هم ډېر زیات وو. علامه محمد غزنفر ډېر بیزی ښکاره کېده په دغه ټورنمنټ کې، هغه په ځای کولای شو چې تا وحید زدران ټرای کړی وو، فاس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم خیوال د چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل، نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل کیمپونه وکړل، په خوست کې ورته کیمپونه برابر کړل، ټیمونه ورته برابر کړل، ایکسترا ټیمونه تر څو چې دوی میچ سره بلد شي. هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خفه کوونکی ده، او د 19 لیول کې پرفارمنس دی، او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه هیواد سره کم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر وسي، او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی دی هغوی په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر شي.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزي هم د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د انتخاب په پروسې ځواب ویلی دی.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب شوه، انتخاب پروسه ډیر زر تر سره شوه، او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل لکه پخوا به سي د منګ نورو د ملي ټیم د 19 کلنو لوبډلو تر سره کول، او سفرونه یې پیل کړل، او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزتر دا د مزلې دلی دي. لاملونه دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري، تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې اسي له ګوربس سره یو ځای په 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې، او په هغه وخت کې د 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو.
د اعتیاد اورانی
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ ان څه خره خره چرس ته مې شیشې ته ختمه
د ځان لم چې وړي کې کمزور یم هغه مستل شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنیو شل ورځو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې کرکټ بورډ ویلي دي ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د روان دسمبر میاشتې په 11 نیټه د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي د شل ورځو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوي لوبغاړي رحمان الله ګربز صدیق الله تل حضرت الله زازه محمد نبی درویش رسولي بد زبید اکبري ګلبدین نائب کریم جنت عظمت الله عمر زه محمد اساق مجیب الرحمن ننګیالی خروټ نور احمد فضل حق فاروقی نوین الحق او فرید احمد ملک دی د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی رحمان الله ګربز صدیق الله تل رحمت شاه محمد نبی راشد خان عبدالملک درویش سلی اکرام علی خیل گلبدین نائب عظمت الله عمرزه مجیب الرحمن ننګیالی خروټ فضل حق فاروقی علامه احمد غزنفر نوید زدران فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي د غراس په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوی دی چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شل ورځو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله له ملي لوبډلې لرې و یو وار بیا په شل ورځو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی د ویل ده چې د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په 11 14 او 14 نیټه وي دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په 11 19 او 21 نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په 26 نیټه پیل او د جنوري په 6 نیټه به پای ته ورسیږي بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو د هندستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جی شاه د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د دسمبر په لومړۍ نیټه خپل دنده پیل کړه خبر پاڼه زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی څلور کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا لغړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوي دي چې د نارینهو د کرکټ پراختیا تر څنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي خبر پاڼه لیکي چې شاه تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشري پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 جام بریالی کوربتوب په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیګ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافۍ لپاره پاکستان ته د هندې لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده پولیسي رپورټونو کې ویل شوی دی چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
پوز د فوټبال میدانونو ته ورګرځو د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیگ د رامکی لوبډلې ګټلې ده فوټبال فدراسیون لیگ چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي چې په پایله کې دغه لوبې د دسمبر په 14 نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال د غسیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمه بللې دي د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د تلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه په دویم مقام کې بیا د داوودزی لوبډله راغله او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولی اثر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داوودزی د لوبډلې لوبغاړی او د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوره ګولکیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده. او بیا د ټول تورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی دی. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال له ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګللو میدانونو کې ترسره کیږي. بلور ته د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبزی یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، عینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخې به لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له دویمې ټیس لوبې درته لرو. ټاکل شوی ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د پنځو ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي او تر لسمې نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې وه او تر 25مه نیټې دوام کړی و، هندوستان د 259 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یادې ټیسټ لوبې کې جسپریت بومرا اته لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یوه پاړۍ کې 161 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په دویمې پاړۍ کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې و. په پلان کې ده چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې وروستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مه نیټې دوام وکړي. د ویل ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي چې په دې سیالیو کې ګټونکې لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړي دي، 9 ګټلې دي او 113 نمرې لري. خو هندوستان د دغه لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 46 نمرې لري. همدارنګه استرالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډیره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلند هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلند او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28مه نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړی ټیسټ لوبه کې د انګلند چټک توپ اچوونکی برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یوه پاڼۍ کې 121 منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلند پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼیو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبه یې ترسره شوې ده چې د نومبر په 20مه نیټه پیل او په 30مه پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلي افریقا په 233 منډو وګټله. ساوت افریقا په دوه پاڼیو کې 191 او 368 منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15مه نیټه پیلېږي او تر 9مې نیټې دوام کوي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي او لوبډل مشر تیمبو بوما په دوو پاڼیو کې 183 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټاپس هم په دوو پاڼیو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې وروستۍ خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړیو نه ده. یاد لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22مه نیټه پیل شوې وه، تر 26مې یې دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3مه نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوب لړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په 4 پاڼیو کې 116 منډې کړې وي او مهدي حسن میراث په 4 پاڼیو کې 146 منډې کړې وي. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 3 یورزنۍ سیالۍ او 3 شلوریزې سیالۍ هم ترسره کړي. د عربي متحده اماراتو د دوبۍ لسوريزي سیالۍ هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ډاکا ګلډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې 104 منډې کړې وې او ډاکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په 10 لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼیو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په 10 پاڼیو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپ اچونکی فضل حق فاروقی و چې په 10 پاڼیو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په 2 پاڼیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډ مورو، هغه په 9 پاڼیو کې 278 منډې وکړې. بل انګلش توپ وهونکی ټام بنټم چې په 10 پاڼیو کې 283 منډې وکړې او افغان مخکښ لوبغاړی رحمان الله ګربش چې په دغه 10 لیگ کې لوبډل مشر هم و، په 8 پاڼیو کې 261 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو له ډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په 2 پاڼیو کې 180 منډې کړې وې.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مشکل وچ کوم سے زور رکھو غزور نہ نشی وبکو
چارج نہ ورست اعصاب میں ملک خراب شو او سلام کم شو.
ڈاکٹران سوال
سڑے مواد استفادہ کی یعنی نشی کی ارتباط دی محیط نہ قطع کی گی.
احتیاط زنج غرینے لپاره بوختیا پیدا کړی، مطالعه او ورزش وکړی او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په لوستلو سره د دې ونې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراست د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل دوویشت یولس سلریویشت دوسوا.